Σε κόρδο.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخوستان نه بجی دي زه سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم پایل په خبرونو باندې وکړو ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې له افغان سیلاب ځپلو سره به اړینې مرستې وکړي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند فرحان حق د یک شنبه پر ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
The United Nations is in touch with the de facto authorities in Afghanistan to provide assistance as needed following the
فرحان اقوای ملګری ملتونه افغانستان کې لوکمنو چارواکو سره په تماس کې دي څو د ورستیو سیلونو په تړاو اړین مرستې ورسوي سرمنشي د افغانستان خلکو سره خپل خواخوږي خوولي او په شمال ختیځ کې د سیلونو لقبل د سباند درې سو کسانو د وژل کېدو په تړاو د ملګرو ملتونو د پیوستون ډاډ ورکړي د طالبانو د حکومت چارواکي وای په بغلان کې د جمعې د ورځې د سیلونو لقبل درې سو پنځلس کسان مړه شوي د کډوالو او بیرته راستنېدو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي د سیل لقبل درې سو پنځلسو کسانو مړه کېدو سربیره شپاړه سو دېرش کسان ټپیان دي او دوه زره شپږ سو پنځه شپېته کورونه بشپړ ویجاړ شوي دي لازادي راډیو خبرو ته غوږ یاست د ازبکستان یو پلاوی کابل ته تللی چې د ترانس افغان ریل لارې د پروژې د عملی چارو پر پیلولو او سروې خبرې وکړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د ازبکستان د ترانسپورت وزیر الهام محمدوف او د افغانستان لپاره د دغه هیواد د ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشف په مشرۍ پلاوی نن له امیر خان متقي سره کتلي د ازبکستان په پلاوی کې یو شمېر انجینران هم شامل دي چې د ترانس افغان پروژې سروې او عملي چارې پیل کړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت همداراز وایي ازبکستان غواړي له افغانستان څخه یو میلیون ټنه کارو وارد کړي بهر ته د افغانستان د سکرو صادرات ورسله دي چې پاکستاني لا اخیستلو ډډه وکړه خورا کم شوي په کابل کې د طالبانو امنی قمندانی وایي د ولسی جرګې پخوانی غړی الله ګل مجاهد به تر هغو په توقیف کې وي چې د تور په اړه پلټنې بشپړېږي د کابل امنی قمندانی ویندوی خالد زدران نن پر ایکس پانل لیکلی مجاهد د تیر کال په اوت میاشت کې د سید الله په نوم د یو کس د وژل کېدو د قضیه په تړاو نیول شوی د ندی ویلی چې نوموړی کله نیول شوی او یا کله به د تورونو په اړه څېړنې بشپړې شي او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی که حماس توندلارې ډله اسرایلي ارغمل شوي کسان خوشي کړي همدا سبا هم په غزه کې د اوربند ټینګښت امکان لري حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي بایدن د امریکا سیاتل ښار ته په سفر کې په خبرو کې زیاته کړه په غزه کې د اوربند ټینګښت په حماس توندلارې ډلې تړلی دی اخوا اسرایلو د رفح ښار او د غزې جنوبي سیمو څخه د خلکو د وتلو امر کړی خبرونه مواردل کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه او خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولای په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو او رضاکارانو ازادي راډیو سره په خبرو کې سیلاب ځپلو سره د مرستو رسولو غوښتنه کړې ده په بغلان کې خلک وایي چې خورا خراب وضعیت ده د سیلونو د راوتلو پر مهال باید خلک څه وکړي له یو کارپوس سره غږېدلی وو
تر ټولو ښه دا ده چې دغه خلک د دې په ځای چې ویډیوګانې اخلي باید دغه کوم اقدامات چې د سیل پر مهال خلکو ته سپارښتنه کېږي د تخلیې د ځای په ځای کېدو د مسؤول غذایي توکو وړلو او همدارنګه د نورو سره د مرستې دغه باندې کار وکړي تر څو تلفات راټیټ شي
د صنعت اونۍ ورځنۍ ملي او نړیوال نندارتون نن په کابل کې پرانیستل شوی له 800 غرفو 200 ښځو ته ځانګړي شوي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو شمیر ولایتو په ځنګړي ډول د بغلان ولایت اوسیدونکو او رضاکارانو ازادي رادیو سره په خبرو کې سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو رسولو غوښتنه وکړه د دوی په خبره د سیلاب ځپلو تر ټولو جدي اړتیا سرپناه جامې خواړه او طبي مرستې دي اخو د طالبان حکومت اعلان کړی چې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سیلاب ځپلو ته د رسیدنې لپاره بغلان ته سفر کړی او لمرستندوی او بنسټونو سره یې کتلی. بل خو یې شمیر افغان رضاکارانو په هیواد کې دننه او بهر ورته د مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بغلان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې لورسته یو سیلابونو ورسته یو شمیر سیلاب ځپلي او رضاکاران وایي عاجل مرستو ته اړتیا ده. ازادي راډیو ته په لیږل شوي ویډیو کې د بغلان د بورکی ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی وایي
سیلاب مبتلا ژوند نه انسان نه حیوان نه آبادی او نه کور نه پریشي. داسې کورونه هم شته چې یوازې یو کس پکې ژوند دی پاتې شوی دی.
د دهنې غوري ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی دین محمد ازادي راډیو ته وویل
زیانونه ډېر دي. زموږ او د نورو خلکو 2000 جریبه کرنیز ځمکه چې پیاز او رومي بانجان مو پکې کرلې و له منځه تللې ده.
د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ یو تن رضاکار شمس الله ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو د اړتیاو له مخې باید د جامو خوراکي توکو او بیړنیو سرپناو د برابرولو په برخه کې نورې مرستې هم وسی.
موږ په ټولو ماشاتو باندې او په ملي تجارانو باندې غږ کوو چې عاجل عاجل د خلکو سره مرسته وکړي، ځکه چې دا ډیره غټه غمیزه ده. په بغلان کې داسې غمیزه په 200 کلو کې نه و راغلي. زخته ډیر خلک په تکلیف دي، د خلکو کورونه وران دي، د خلکو آبادی نه ده پاتې. هیڅ شی موجود نه دی. هغه ساحه ته چې تلار شي د څه فکر نه کوي چې له تکلی او کورو باندې و هیڅ شی نشته.
د بغلان مرکزی ولسوالۍ یو رضاکار میرویس ازادي راډیو ته د دې مرستو په اړه وویل
مرستندوی بنسټونه تر څو چې ورغلي دي دوی فقط هغه د ډوډۍ او څه مرسته ولاشه سره کړی دي. خلکو ته چې خلک ټول په دښ په پات یې نه د ناشتي ځای لري او نه د خوراک څه لري، نو تر اوسه پورې دوی سرویګان روان دي او نور قوي همکاري مرسته څه نه ده ورسره شوی.
په بیلابیلو نورو ولایتونو کې د ورستیو سیلاب یو شمیر زیانمنو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د مرستو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دننه او بهر یو شمیر افغان رضاکارانو په ټولنیزو رسنیو کې د ورستیو سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره د مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. په لندن کې یو افغان رضاکار عبدالله میاخیل چې د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړی ازادي راډیو ته وویل
تر دې مهاله 1200 پاونډ راټول شوی دی. هیوادوالو غږ وکړ چې په داسې سختو شرایطو کې د خپل هیوادوالو لاس دا مرستې به د افغانستان په بغلان ولایت کې خلکو وشل کېږي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره بغلان ولایت ته تللی او له ځایي خلکو او مرستندوی مؤسسو سره یې لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپله ایکس پاڼه کې د ملا برادر په حواله لیکلي چې هغه پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دوی د حکومت د کمیسیون په ناسته کې بغلان او نور ولایتونو نو سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره بیلابیلې کمیټې جوړې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې د بغلان په ځینو سیمو کې سیلاب ځپلو ته د بار وړونکو موټرو په وسیله د مرستو رسول ممکن نه دي او له همدې امله دوی د مرکب په ګډون له څارویو څخه د مرستو د لیږد لپاره ګټه اخلي.
مکانهای آسیب دیده در بغلان و بدخشان
په بغلان او بدخشان کې زیانمن شوي ځایونه په داسې سیمو کې دي چې له سخت لوګي سره مخ دي او چیرې چې موږ د اوړي په جریان کې د خوراکینو خوندیتوب لپاره مرسته کوو د سیلابونو د کرنې او اوبو لګولو پر سیستمونو منفي اغیزه کړې چې د موجوده خوراکي توکو د رامنۍ سبب شوي.
د افغانستان سرې میاشتې ادارې هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په بغلان او کندوز ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته روغتیایي کڅوړې ویشلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم په ایکس پاڼه لیکلي چې له سیلابونو وروسته د ناروغیو ګواښ زیاتېږي او دوی د مخنیوي لپاره روغتیایي لارښوونې خپرې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن د سه شنبې په ورځ د مې په 11 په خپل راپور کې لیکلي چې د بغلان په 15 ولسوالۍ کې شاوخوا 600,000 کسان د 310,000 ماشومانو په ګډون د سیلابونو له امله سخت زیانمن شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتست د ازادي راډیو پروګرامونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې کولای شئ چې واورئ. اوس هم د عبود چارو له متخصص محمد عاصم مایار سره یو مرکل رو لکاغلی مایار مې دا پوښتنه کړې ده چې د سیلونو پر مال خلک ځانونه څنګه ژغورلی شي او کومو پیښو ته باید ژر رسیدګي وشي. لومړۍ پوښتنه دا ده چې د سیلونو د بیا راوتلو خطرونه څومره زیات دي هغه سیمو کې چې سیلونه راغلي وي.
پدی لوی فاجعه کې دي زیان شو کورنۍ سره ځان شریک بولم. یو شی چې د تعامل وړ دی چې البته د 15 ملي متر ورخت کچیرته په لږ وخت کې ووریږي یا په یو سات نیم سات کې ووریږي د سیلاب لامل کیږي، خو کچیرته مثلا لږ وخت ډیر وښیي چې هغه وړاندوینه کې تقریبا وخت اشاره نه کیږي د اواشناسۍ د ادارې، نو بیا سیلاب نه راځي. ممکن د تیرو ورځو کې چې کوم ورخ شوی و هغه تر 50 ملي متر نه ډیر ورخت و او په لږ وخت کې شوی و، په دې خاطر باندې دغه سیل راغی. نو د اوس مهال کې البته په دغو ورځو کې د بیا سیل راتګ امکان به لږ وي، که چیرته هم راځي کچې د پخوانۍ پرتله حتما لږ ده، ځکه د ورخت کچې متناسبا لږ ده. نو په دې خاطر باندې خو په مجموع کې وړاندوینې داسې دي چې په جولای میاشتې پورې به ورختونه په افغانستان کې د نورو کلونو پرتله ډیر وي، او دا به ممکن یو څو نورې پیښې هم د سیلابونو لامل کړي چې ممکن تلفات بیا رامنځته کړي. یعنې دا اوسنۍ پیښه به نه وروستۍ پیښه نه وي. د
دغه په کومه سیمه کې چې سیلونه راغلي دي، ډیر د استوګن کورونو ته نږدې دي، یعنې په استوګنو سیمو باندې دا سیلونه راغلي، څه فکر کوئ چې دا د سیل په مسیرونو کې د کورونو آبادول او د استوګنو ځایونو جوړول دا د تلفاتو د زیاتېدو سبب کیږي که څنګه؟
د سیل تلفات یو خو د سیلونه دي چې باید چې پیښیږي، او هغه په طبیعت کې پخوا مو خو اوسې تبه اوسې کچه په دې له دې کبله لوړه شوې او شدیده شوې چې اقلیمي بدلون اغیزې پکې راڅرګندې شوې دي. خو د تلفاتو اصلي لامل همدا د نفوس ډېروالی دی چې په داسې ځایونو کې کورونه جوړ کړي چې هغه د سیل د تهدید سره مخامخ دي. وګورئ موږ که ووینو په ویډیوګانو کې داسې ځایونه موږ ولیدل، ما خپله زه دغه عرضي پیژنم بغلان کې مشهود کړی، هلته دغه د یو خوړ په یو اړخ کې پوخ کور جوړ شوی دی، نو طبعا هغه د اوبو هغه مسیر نیسي او هغه اوبه د بل لوري ته اړوي چې تخاطه زیانونه رامنځته کوي. که چېرته مثلا موږ د همدغه خوړ چې بغلان په کرکر سیمه کې وو، دغه لاندې هلته پول هم شته دی، هغه ته وګوره پول تر اوسه پورې جوړ دی، یعنی سیل نه دی وړی، ځکه چې هغه پول په اساسي ډول جوړ شوی، دغه لپاره محاسبات شوي دي د اوبو او د هر څه. نو طبعا هغه کومه زیربنا چې د هغو دپاره اړین محاسبات شوي دي، هغه سیلونه نه زیانمنوي، خو هغه کورونه چې بې پلانه جوړېږي په غصب شویو سیمو کې جوړېږي. البته تاسو ټولو ته معلومه ده چې د ښارونو کې تر ټولو ډېره غیر پلاني کورونه ډېر جوړ شوي دي او نقشې جوړې شوي دي، نو همدغه دي چې د تلفاتو کچه لوړه کړې. یوازې د اقلیمي بدلون اغېزې هم نه دي، بلکې د نفوس ډېروالی چې هغه هم په داسې سیمو کې کورونه جوړولو له کبله دي، هغه
مایار صاحب د اوبو د متخصص په توګه باندې اوبو څومره خطرناک دي؟ کله چې سیلونه راځي خلک باید څه وکړي؟ ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک د سیل دواو خواو ته ولاړ دي، ویډیوګانې کوي، عادي حالت کې ولاړ دي، دوی باید څه وکړي د دغسې یو حالت په ځای باندې؟ ګورئ،
دا داسې یو مسله ده چې دغه د خلکو ناآګاهي ده. دوی اوس یوازې تلیفون ته لاسرسی موندلی او هر څه غواړي زر ویډیو یې ونیسي، که نه یا څوک که چېرته په داسې یو جغرافیه کې ژوند کوي چې هلته د سیل تهدید موجود وي، هغوی باید د سیل د راتګ دپاره یو پلان ولري. حتی چې که چېرته مثلا سیل پیښېږي، موږ باید عاجل کوم ځای ته وخیجو تر څو تلفات ټیټ شي. یو دا مسله ده پکې، دې په ځای چې خلک ویډیوګانې وکړي، او بل دا چې مثلا د نورو سره د مرستې دی چې کوچنیان دي او نور دي، اول تر ټولو لومړی باید ځان وباسي، او تر هغه نه وروسته بیا د نورو سره چې کوم د مرستې ته اړتیا لري، مثلا سپینګیري زاړه او همدارنګه کوچنیان چې ډېر داسې پذیرې دي سیلاب د اوبو په وړاندې، د هغوی سره تخلیې لپاره مرسته وکړي تر څو امن ځای ته ورسوي. خو متاسفانه په افغانستان کې د پوهاوي کچه لږ ده، نه یوازې دا چې د سیلونو څنګ ته ودرېږي او هغه د غټو څپو پر مهال باندې دوی هم تهدیدوي. داسې ویډیوګانې او داسې انځورونه موږ هم لیدلي دي چې هلته د سیل په اوبو کې موټر ورکته کوي. ګورئ، د سیل 15 سانتي متره اوبه کولی شي یو انسان چپه کې، کېدای شي تر 150 سانتي پورې اوبه پورې هغه موټر بې ځایه کوي یا مسیر یې منحرفه کوي. نو دا په خپله دغه د موږ یې وینو چې هغه په اوبو کې ورګډ شي، دوی هڅه کوي چې بلې خواته واوړي، خو هغه متاسفانه چې هغه ځای یا ژور شوی وي یا دوی هم نه ویني، ځکه د سیل اوبه خو خړې دي نه ښکارېږي هغه سرک صحیح، نو د تلفاتو د لوړېدو لامل کېږي. تر ټولو ښه دا ده چې دغه خلک د دې په ځای چې ویډیوګانې اخلي، باید دغه کوم اقدامات چې د سیل پر مهال خلکو ته سپارښتنه کېږي، د تخلیې، د ځای پر ځای کېدو، د مسؤول غذایي توکو وړلو او همدارنګه د نورو سره د مرستې، دغه باندې کار وکړي تر څو تلفات راټیټ شي. نه دا چې دوی په دا یو عادي وګړي او په دې ورګړ شي چې هغه خپل تلفات لامل کیږي.
د اوبو د مدیریت د چار متخصص ډاکټر عاصم مایارو چې د سیلونو د خطرونو د مخنیوي او د انسانانو د ژوند د بچولو په ارتباط خپل معلومات او نظر له موږ سره شریکاوه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ورسته سیلابونو د بغلان په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسان مړه او ټپیان کړل. په بغلان کې دغه سیلابونو د قربانیانو یو شمېر خپلوان او د کورنۍ غړي وایي په دغه ولایت کې د جمعې ورځې سیلابونو د خپلو عزیزانو په غم په ټغر کې نیول. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدو وزارت ویلي په بغلان کې د ورسته سیلابونو له کبله 315 کسان مړه او 1400 نور ټپیان شوي دي. په دې اړه په مکرۍ دغه ریپورت.
په بغلان کې د ورستیو سیلابونو د قربانیانو یو شمېر خپلوان د سیلابونو حیرانوونکي بولی او وایي چې د خپلو عزیزانو د مرګ لامل د ویر پټغر ناشتي. د دوی لړل امان الله چې د بغلان ولایت د شهر جدید سیمې د چهار سرکه اوسیدونکو دی. ازادي رادیو ته وویل چې د جمعې د ورځې په سیلابونو کې د کورنۍ څلور غړي مړ شوي، د کورنۍ یو غړی ورک او ورور یې ټپي شوی دی.
دوه وریرونه او دوه وریری می دوه هلکان او دوه جونې مړی شوی، ورور می ټپی شوی، میرمن لا دره کدا وړوکه دغه کې ماشومې وو، پلار کې سکوي کوچنی ماشومې په غې کې نیولې وو. کله چې سیلاب ډیر شو ځانې د ونې خوا کې ټینګ کړ. سیلاب ډیر شو لوري له لاسه خوش شوی وا خپل وچ کې لوېدلې وو. میرمن هم ورکه شوه، ورور می به وخه شوی وو او وای کلی چې سرګی خلاص کړي پروختون کې وو.
د غشان د بغلان د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکو خدای قل هم ازادي رادیو ته وویل چې په دې سیلابونو کې یو لس خپلوان مړ شوی دی.
11 نفر اعضای فامیل از دست دادیم کې اعضای فامیل خوري ما سره بچو کاکا
زموږ د کورنۍ یو لس کس مړ شوی، چې تر ځامن می خزا او ماشومې دي، بل د تر زوی می ورګ دي خزا یې مړ شوی، او بل د تر زوی می چې خزا او ماشومې مړ شوی خپل پروختون کې په کوما کې دي.
ناپدید است و یکی دیگه هم که از بچه کاکای ماست و هم خانومش هم را یک طفلش از دست داده و خودش هم در حالت زخمی در حالت کوما است.
معلم اسد د بغلان ولایت بل اوسیدون کای دی چې په دغه ولایت کې د جمعې د ورځې سیلابونو د دزوان وراره ورناخیسته ای.
دوی کرنیز زمکه درلودي په کار بوخت و، درې کسان و وختلې کور خواته و تختی، خو سیلاب گیر کړی و، دوه کسان ټپی لو بورایستي و، خو رارمی د جمعې په ماخم شپک بجې مړ لو بورا وایس چې د شپې پاتې شو اوس مو خخ کړ.
په بغلان ولایت کې ورسته سیلابونو تر شولو زیات ځانی او مالی زیانونه اړولي. سلګونه کسان پکې وژل شوی او ټپیان شوی او زرګونه کورونه هم په بشپړه یا جزوی ډول ویجاړ شوی دي. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبرې شوې لیدل کیږي چې د بغلان ولایت په بیلابیلو سیمو کې سخت سیلابونه راغلي او یو شمېر خلک د ماشومانو په ګډون د یو شمېر سیلاب ځپلو د ژغورلو هڅه کوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفترونو د شمیرو له مخې یوازې په بغلان کې د وروستیو سیلابونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر له 300 وخته او د ټپیانو شمیر څه باندې 1400 ښودل شوی. دا شمیر د بدلېدو په حال کې دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د صنعتونه ورزینه ملي نندارتون نن په کابل کې جوړ شوی. دغه نندارتون جوړونکي وایي په دې نندارتون کې 800 غرفي خدل شوې چې 200 خزو ته ځانګړي دي. دغه نندارتون د جوړېدو هدف د افغانستان د صنعت له سکتور ملاتړ، اقتصادي پر ځان بسیاینه او دغه یوه د صنعت سکتور نړیوال کېدو ته هڅه خدل شوې. په دې اړه ابیدیس پوګمه رپورت جوړ کړی دی.
د صنعتونه او ورځې ملیو نړیوال نندارتون د اکشن می په ورځ په کابل کې پرانیستل شو. دغه نندارتون چې د ساور تر 28 نیټه به دوام وکړي، د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت، د افغانستان د صنایع او قانونو خونه او د افغانستان د نړیوال نندارتون د مرکز لخوا جوړ شوی دی. د نندارتون جوړونکي وایي چې ګډونوالو خپل تولیدات په 300 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي چې 200 یې ښځو ته ځانګړي شوي دي. د افغانستان د نړیوال نندارتون د مرکز د عامه اړیکو مسؤول منصور یوسفزی د دغه نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه ازادي رادیو ته وویل:
دغه نندارتون د افغانستان له صنعتي سکتور څخه د ملاتړ، د هیواد اقتصاد پر ځان بسیا کېدو او د افغانستان د صنعتي سکتور د نړیوال کېدو په هدف جوړ شوی دی.
د نوموړي په وینا، په دغه نندارتون کې د صنعت، کرنې، قانون او ټکنالوژۍ، مخابرات او بانکداري د برخو سوداګر ګډون کوي. د پامیر کولا شرکت مسؤول محمد شعیب شینواری ازادي رادیو ته وویل چې په نندارتون کې د خلکو ګډون او ورنه هرکلای پراخ وو او دا به د لامل شي چې خلک د خپل هیواد له کورنیو تولیداتو سره آشنا شي.
دا هم د صنعتکارانو او هم د عامو خلکو لپاره خورا ګټور دی. عام خلک پوهیږي چې موږ هیواد څه تولیدوي او معلومات ترلاسه کوي.
د دغه نندارتون یوې بلې ګډونوالې وحیدې شیرزاد ازادي راډیو سره په خبرو کې د ورته نورو نندارتونونو د جوړولو غوښتنه هم وکړه.
زما شرکت سفران د شاتو او لاسي صنایعو او دغه شان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو دی. که دا ډول پروګرامونه ژر جوړ شي، دا به د ټولو شرکتونو لپاره لویه لاسته راوړنه وي. زه هیله لرم چې سوداګر په دې پروګرامونو کې لاسته راوړنې ولري.
بلخوا د ټکنالوژۍ په برخه کې یو سوداګر او د دغه نندارتون یو ګډونوال احمد وایل محمود د تولیدي فابریکو لپاره لوړ مالی او د جواز لفیس څخه شکایت وکړ. نو موري ازادي رادیو ته وویل:
طبعا مشکلات
البته ستونزې شته، که څه هم اوسنۍ حکومت لکه خده لمک سره مرسته کوي، خو موږ د دوی لام لا تړغړو، ځکه چې کله موږ په یو ځای کې فابریکا جوړ کړو مالیه او جواز موږ ته لګ ګران پیوسی.
د صنعتونه ملي او نړیوال نندارتون په داسې حال کې جوړیږي چې مخکې تر دې د غوی پشپګمه د افغانستان او قزاقستان ګډ نندارتون هم جوړ شوی وو. د افغانستان د نړیوال نندارتون د مرکز د شمیرو له مخې په تیر کال کې د قطر، عمان، ایران، ترکیه، قزاقستان، ترکمنستان د افغاني محصولاتو نږدې 10 ګډ نندارتونونه جوړ شوي او په نږدې راتلونکي کې به په ازبکستان او ایران کې هم ګډ نندارتونونه جوړ شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په داسې حال کې چې اسرائیل د رفح ښار له اوسیدونکو غواړي له دې ښار ووزي، ملګرو ملتو امریکا او بریتانیا یو وار بیا پر اسرائیل غږ وکړ چې پر رفح له بریده ډډه وکړي. امریکا پر رفح د برید نه کولو په صورت کې اسرائیل ته د یو لړ امتیازونو وړاندیز کړی. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون شنبه وویل که د حماس سخت دریځ ډله یرغمل خوشی کړي په سبا په غزه کې اوربند ممکن دی. بایدن چې سیاتل ښار ته نږدې د خپلو انتخاباتو لپاره د مالی مرستو د راټولولو په یو کمپاین کې ګډون کړی و، وویل که حماس برمته خوشی کړي سبا به اوربند ټینګ شي. د زیاته کړه اسرائیل ویلی چې د اوربند مسأله له حماس سره تړلې، که دا ډله وغواړي په سبا یې اوربند ټینګېدای شي. په همدې حال کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وایي چې که اسرائیل پر رفح له پراخو ځمکنیو عملیاتو ډډه وکړه، امریکا به په بدل کې اسرائیل ته حساس استخباراتي معلومات او مهمې مرستې ورکړي. د امریکایي ورځپاڼې د شنبه د ورځې په غنه کې د څلورو خبرو امریکایي سرچینو په قول لیکلي چې د جو بایدن حکومت اسرائیل ته وړاندیز کړی چې په غزه کې د حماس د سخت دریځ ډلې چې امریکا او اسرائیل تروریستي بولي، د مشرانو د پټیدو د ځای او همداراز د هغو تونلونو په اړه اسرائیل ته معلومات ورکړي چې اسرائیل تر اوسه کشف کړي نه دي. د بل خود اسرائیل پوز پرون پر رفح کې له خلکو د څونورو سیمو د فوري خالی کولو امر وکړ او خلکو ته وویل چې ټاکل شوی سیمه یعنی البوساتا لاړ شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون هم نن وویل چې اسرائیل له یوه داسې څرګند پلان پرته چې د ملکیانو ساتنه تضمینوي باید پر رفح ښار بریدونه کوي. د رفح نفوس له شاوخوا 1,900,000 تر 1,400,000 پورې رسی شي. په تیرو څو ورځو کې له دې شاره 300,000 تنه وتلي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن یکشنبه په غزه کې د اسرایل او حماس د جګړې د فوري بندیدا د یرغملو د خلاصون او د فلسطینیانو محاصره سیمو ته د بشري مرستو د رسیدو غوښتنه وکړه. سرمنشي دې ته په اشاره چې د جګړې له کبله د ورانه او ویجاړې او نورو مصیبتونو د پاملرنې لپاره اوږده لار لا په مخ کې ده، وویل چې اوربان به یوازې یو پایل وی.
ل خبرونو ور اخوا
په نورستان کې 200 بزګرو خزته د الوګانو یا کچالو اصلاح شوی تخمونه ویشل شوی. د کرنې مالداري او بولګول ریاست چارواکي وایي د یادولت په ډیرو ځایو کې الوګانو ښه نتیجه ورکړي او دوی هڅه کوي چې بزګرانو سره مرسته وکړي څو لکه مزمکو زیات عاید ترلاسه کړي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
په نورستان کې د کرنی مالداری او بولګول ریاست چارواکي وایي د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرستې په یاد ولایت کې 200 بزګرو خزو سره د لوګانو اصلاح شوی تخم او کیمیاوي سرې مرسته وکړه. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل انجنیر محمد حنیف افغان ازادي رادیو ته وویل
مرکز پرون کاندیش واما ویګل ورسواله کې 200 خزینه بزګرانو باندې 50 کیلو د کچالو اصلاح شوی تخم چې دا ډېره ښه ورایټي ده حاصل یې ډېر دی. همدغه کچالو تخم په بامیانو کې تجربه شوی دی، هلته ډېره ښه نتیجه ورکړی ده. د دې تر څنګ د کچالو د ښې ودې او ښې روزنې لپاره 10 کیلوګرام ډی پی سره او 15 کیلوګرام یوریا سره ورکول شوی ده.
خاغلی افغان راته وویل تیرو کلونو کې په نورستان کې د کچالانو حاصلاتو ښه نتیجه ورکړي او دوی کوښښ کوي چې د اصلاح شوو تخمونو ورکړې سره به بزګران زیات حاصلات ترلاسه کړي او د اقتصاد په پیاوړتیا کې به ورسره مرسته وشي.
چې د دې هدف هم همدا چې تر څو په نورستان ولایت کې د کچالو د روزین لپاره ډیر ښه اقلیم لري، ډیر ښه هوا او ډیر ښه خاور لري، تر څو غوره ورایټي دلته ترویج کړو او د کچالو په تولید کې زیاتوالی راشي. او د دې عمومي هدف هم همدا دی چې د بزګرانو اقتصادي وده کې زیاتوالی راشي او په خپل پښو باندې ودري.
په نورستان کې بزګری خزي هم په دې خوخي دي چې ورته د لوګانو اصلاح شوی تخمونه ورکول کیږي. یو میرمن چې له نوم خودلو او واسب تولو ډډه کوله ازادي رادیو ته وویل دوی به په تیرو کلونو کې په پټو کې نه اصلاح شوی او د لوګانو محلي تخمونه کارل، بیا هم حاصلات خو. اوس چې اصلاح شوی او تجربه شوی تخم ورکول کیږي له درکه به زیات عواید ترلاسه کړي. دوی له وسنیو چارواکو غوښتنه کوي چې تولیدات او حاصلات ته دی ورته بازار پیدا کړي، څو یې حاصلات په خو به یو پلورل شي او له ځای کېدو وژغورل شي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نیوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
سکهال د یورو ویژن د سندرو سیالي د اعتراضونو په مینس کې تر سره شو، خو ترتیبونکو یې ویل چې دوی نه غواړي د غسیالي د سیاست تر سیوري لاندې راشي. سکل د اروپا د سندرو د دغو لویو سیالیو یا یورو ویژن اتلولي د سویسی و سندرغاړي وګټله. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان رپورت.
د اروپا د سندرو په سیالۍ یا یوروویژن کې سویس لومړی مقام وګټ. دا مسابقه تیر شپه په داسې حال کې وشوه چې د فلسطین پلویانو مظاهره کوله. د سویسی سندرغاړي نیمو سندره لومړی د کرویشا ډلیز سندره، دوهمه د اوکراینی او فرانسوي سندرغاړو سندرو، دریم او څلورم مقامونه وګټل. نیمو چې په 1999 میلادي کال د سویس په یو کوچنی شار بل کې زیږیدلې راب سندري وایي. د لومړي مقام لګټلو وروسته وویل هیله لري چې یوروویژن پر راتلونکي کې د سولې او مینې دفاع ته دوام ورکړي، خو فکر کوي چې لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. د همداراز وویل ډیره مننه. هیله لرم چې دا مسابقه به پر خپل ژمنه ودرېږي او د دې نړۍ د هر وګړي د سولې او درناوي ملاتړ ته دوام ورکړي. د یوروویژن ترتیبون کې هڅه کوي چې دا کالنۍ مسابقه هر کال له سیاست لري وي، خو سږ کال د غزې د جګړې له کبله یو شمېر کسانو ورڅخه وغوښتل چې اسرایلی سندرغاړي له مسابقې وباسي. د مسابقې ترتیبونکو دا غوښتنه ونه منله، خو له اسرایلی سندرغاړي څخه یې وغوښتل چې د خپل سندري شعر بدل کړي. له دې سره سره اعتراضونو دوام وکړ. اسرایلی سندره په دې مسابقه کې پنځمه شوه.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول ته نیک لیست احترامات وړاندې کوم. د موږ د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې هیڅ کار تر اوسه پورې نه ده سوی، نه یو پل جوړ سوی ده، یعنی طالبانو درې کاله حکومت په تېرېدو ده تر اوسه پورې نه یو پل جوړ سوی ده، نه یو مکتب جوړ سوی ده، نه تر اوسه پورې یوه موسسې کوم فعالیت کړی ده. صرف مرستې راځي خو هغه هم په سمه توګه باندې نه توضیح کېږي، خلکو ته نه رسېږي، یعنی کوم مستحق خلک سي هغو ته نه رسېږي، خو نور داسې بنیادي کارونه تر اوسه پورې یو هم نه ده سوي، لکه مکتب او کلینیک یو پلچک یو سړک تر اوسه پورې یو هم نه ده جوړ سوي، او د موږ خلک هم ډېر بېروزګاره دي. نو موږ له مسؤلینو چې دا غوښتنه لرو چې د موږ اندړو ولسوالۍ ته خاص توجه ورکړو.
السلام علیکم، زه الاداد د بغلان ولایت او مرکزی ولسوالی اوسیدونکی یم. الحمدلله په دغه ولسوالی کې خو د شولو د کرنې وخت دی، خو لیکن موږ د حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې دوی په خپله یو نرخنامه وټاکي، او نرخنامې نسته، دوکانداران د حد نه زیات ګراني کوي. نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه لرو چې صرف دوکانداران کنټرول شي، نور هر څه کنټرول دي انشاءالله. ولې چې موږ د سامان په ریټونو باندې خبر یو، دوکانداران تر حد زیات ګراني کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه ریاض اللہ راتب یم د پروان ولایت څخه تاسو ته پیغام پریږدم. یو سلام د ازادي رادیو ټول قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. نو په خاص توګه زه دغه خبره تاسو تر غوږونو درسوم چې په پروان ولایت کې دغه کومه معیوبین چې دي معلولین، نو دوی ته معاشونه نه ورکول کیږي. زمونږ په خپلوانو کې دوه قسم معیوبین لرو چې پخې په جګړو کې د لاس ورکړی دي لاسونه، نو یوازې هو کسانو ته اسلامي امارات طالبان معاشونه ورکوي چې یا په پخوانی تیر نظام کې د دولتي کسانو سره وژل شوي، یعنی یوازې د شهیدانو غم خوړل کیږي، د شهیدانو کورنۍ سره مرسته کیږي، پروژه کې مر سره کومکونه کېدل، نور همداسې د خپل معاشونه ورکول کیږي، نور مرسته مر سره کیږي. نو هغه کومه کسان چې مایوبین دي دوغې سره کومه مرسته کومک نه کیږي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
کاروان زهر.
با سلام و وقت شما بخیر. به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا و همکارانم خوش آمدین. میشنوید که در نبود کمک بدیل برنامه محو مزارع کوکنار حکومت طالبان با اعتراض‌ها و مزاحمت‌های دهقانان روبرو شده.
درست از فرمان صادر کرده و ما مطیع فرمان امیرالمومنین هستیم، اما با ما هم یک چاره سازی یک رای را به خاطر بدیل کشت تایب دارند.
در مصاحبه برنامه چگونگی موفقیت برنامه محو مزارع کوکنار حکومت طالبان در نبود کشت بدیل و کمک به دهقانان را به بحث گرفتیم.
برنامه معیشت بدیل بسیار ضروری بوده که متاسفانه امارت اسلامی بدون از اینکه سری از این مورد درست فکر کنه، بدیل بسنجه، کمکای بین‌المللی را جذب کنه، تصمیم قاطعی گرفتن و او را تطبیق دادن.
مرتضی برای ما قصه خواهد کرد که چرا در میان مردم با القاب ناشایسته یاد می شود.
نمیگه که اون مرتضای ترجمان یا مرتضایی که باشه یک تحصیل کرده بود یا با مسجد میامد، حالا به او دید ما را نمیگه. تقریبا خانواده ناراض است از ما.
مسافران و راننده موتر در مسیر را با کریم درگیر میشوند. این که چرا علتان را در یک دراما دنبال کنین.
ای خود چند ساعت را است خیلی تا وقتی که شما موتر استاد کنین ما دیگه موتل باشم.
اینا بچه بیبی کله منم خراب نساز، تو چی فکر میکنی دیگه؟
کرا دادمت مف خونه میبریم که قصر ما احسان میکنی.
اینا ما بگی ای پیسه تا بگی از موتر تاشو.
حال هم موضوع کشت کوکنار و اعتراض دهقانان در برابر تخریب آن. دهقانان در ولایت بدخشان میگن که با گذشت 2 سال از منع کشت کوکنار هنوز کشت بدیل و کمک های اقتصادی در اختیار آنان قرار نگرفته و مجبور به ادامه کشت کوکنار شدند. شماری از این دهقانان میگن که از روی مجبوریت های اقتصادی به کشت کوکنار را آوردن، اما حکومت طالبان بدون توجه به نیازهای اقتصادی آنان و ارائه کمک با جبر و زور مزارع کوکنار آنان را تخریب میکند. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
برنامه تخریب مزارع کوکنار از سوی حکومت طالبان در نبود کمک های اقتصادی و عدم ارائه کشت بدیل به دهقانان با نارضایتی دهقانان روبرو شده و سبب تقابل مردم با حکومت طالبان شده است. به دنبال مخالفت و اعتراض باشندگان ولسوالی بکواه فرا، ولسوالی سپینغر ننگرهار، حال دهقانان در ولایت بدخشان نیز مخالفتشان را با تخریب مزارع کوکنار از سوی طالبان اعلان کردند. دهقانان بدخشان میگویند که 2 سال پیش حکومت طالبان و سازمان ملل متحد تعهد کردند که در بدل توقف کشت کوکنار با آنان کمک خواهند کرد، اما با نرسیدن کمک امسال آنان بار دیگر تصمیم گرفتند که کوکنار کشت کنند. سیف الدین، یک تن از معترضان در ولسوالی ارگوی بدخشان، میگوید حکومت طالبان برخلاف وعده قبلی با آنان کمک نکرده است.
امی امارت اسلامی 2 سال 3 سال تبالی درست از فرمان صادر کرده و ما مطیع فرمان امیر المومنین هستیم مطابق به امر خدا و رسول ما، اما به ما هم یک چاره سازی یک راهی را به خاطر بدیل کشت تایب دارند تا اینکه ما هم درمانده و دری بدر نشیم.
نظامیان حکومت طالبان هفته گذشته هنگام اعتراض دهقانان به تخریب مزارع کوکنارشان در بدخشان بر تظاهر کنندگان شلیک کردند که در آن یک نوجوان کشته شد و 3 تن دیگر زخم برداشتند. محیودین، دهقان در ولسوالی داریم که تازه کشتزارهای کوکنارش تخریب شده، میگوید که به دلیل مشکلات اقتصادی کوکنار کشت کرده بود.
کوکنار یا چرسه به خاطر مجبوریت ما میپاشیم، خاص به خاطر مجبوریت دیگه همی کشتی ما را که امارت اسلامی زدن تخریب کردن، دیگه در بدل یک کشتی یک کمک یک کاری به ما آمده کنند.
تحلیلگران من کشت کوکنار را یک اقدام بجا و ضروری می دانند، اما می گویند که در نبود کمک اقتصادی با دهقانان و ارائه کشت بدیل با آنان، من کامل آن سبب مشکلات اقتصادی به دهقانان شده است. خلیل احمد نادم، زمینشناس، میگوید که طالبان توان ارائه کشت بدیل را ندارد و سازمان ملل متحد نیز در این بخش به مسئولیت‌هایش عمل نکرده است.
کاهش به یک بارگی 95% کشت کوکنار هم برای دهقانان خوب نیست، چون خود طالبان امکان آن را ندارند که بدیل کوکنار را برای دهقانان تهیه کنند و امکانات را برایشان فراهم سازند. دهقانان هم زمین زیاد ندارند که به نیازهای زندگی آنان کفایت کند.
2 سال از حکم رهبر طالبان در رابطه به منع کشت کوکنار می گذرد، اما در این مدت حکومت طالبان نتوانسته کشت بدیل و کمک های اقتصادی را در اختیار دهقانان قرار دهد. سازمان ملل متحد نیز با تایید تأثیرات ناگوار اقتصادی منع کشت کوکنار بر دهقانان در جذب کمک های کافی برای آنان ناتوان بوده است.
در موضوع عملیات تخریب مزارع کوکنار توسط حکومت طالبان میمانیم و در این بخش با محمد عمر داودزی، وزیر پیشین داخلی افغانستان، مصاحبه کردیم و در ابتدا از آقای داودزی پرسیدیم که برخورد طالبان با مسئله کشت کوکنار چقدر واقع بینانه است و در عقب آن چه اهدافی را دنبال میکنند.
تصمیم طالبان برای منع کشت کوکنار واقع بینانه هست، تصمیم برجا هست
دفعه قبلی در دهه 90 هم که ناصر قدرت بودن در ساحایی که زیر کنترولشان بود کشتی کوکنار ممنوع کردن و تصمیم خود با قاطعیت تطبیق کردن و این دفعه هم همتون وقت و زمانش تصمیم گرفتن و این دو سال پوره شد که تصمیم خود عملی ساختن و جامعه جهانی هم با اکسایی که از اقمار مصنوعی گرفته شده این را تایید میکنه که تصمیمشان تطبیق شده. تصمیم درست. چرا کشت کوکنار برای بشریت مضر است، برای افغان ها مضر است. ما شاهد ازی بودیم که با ده ها هزار و صد ها هزار افغان قربانی شدن، خانواده ها قربانی اعتیاد به مواد مخدر شدن و طالبان در این راستا اقدامات درست هم کردن که هم تدابیر در پیش گرفتن و هم کشتش هم ممنوع کردن، ولی طریقی تطبیق تصمیمشان در اینجا سوال ها هست، به خاطر که در افغانستان دو قسم دهقان وجود داره. یکی دهقانای وسط و بزرگ است که زمین کافی دارن و اونا میتونن که به طرف کشت بدیل رو بیارن. درست اگر به این پیمانه که حاصل از کوکنار میگیرن به اون پیمانه شاید حاصلشان نباشه، ولی حداقل بیشتر از ضرورتاشان پوره میشه، اگر عاید قابل ملاحظه می داشته باشن. ولی دیقانایی که زمین بسیار خرد دارن، با تعدادی از این دیقانا هم فیصدیش بالا هست، اینا اگر به کشت بدیل روی برن به اون پیمانه عایدشان نیست که گزاره سالشان شوا کل سال به اون گزاره کنن. به اون خاطر یک برنامه معیشت بدیل بسیار ضروری بوده که متاسفانه امارت اسلامی بدون از این که سری از این مورد درست فکر کنه، بدیل بسنجه، کمکای بین‌المللی را جذب کنه، تصمیم قاطعی گرفتن و او را تطبیق کردن که آلی برای دیقانا مشکل هست، دیقانا با مشکل مواجه هستن.
به اساس گزارش هایی که سازمان ملل ارائه کرده، در جنگ 20 ساله در افغانستان یکی از منابع تمویل مالی طالبا همین مواد مخدر بود و بیشتر در مناطق مردم محل به خاطر از آنان حمایت می کردن که می تانستن در مناطق زیر کنترل طالبا آزادانه کوکنار کشت کنن. حالا که پالیسی طالبا در قبال کوکنار تغییر کرده، خود این مسئله چقدر می تانه میان طالبا و مردم محل تقابل ایجاد کنه؟
تصمیم خود خوب گرفتن و تطبیق هم کردن و تطبیق میکنن. درست که عکس العمل ها می باشه در این مورد، ولی من فکر نکنم که به او پیمانه بزرگ باشه که برای نظام ضرر جدی متوجه کنه. اما فاصله بین مردم قریه و نظام بیشتر می سازه. خدمت آنر شوه که طالبا با قوت و با حمایت مردم قریه و با اینمی دهقین کوکنار آمدن، چرا اینا را اینا اجازه می دادن، دولت اگه او زمانا فشار می آورد و یا هم معیشت بدیل می داد و پروگرام طالبا مختل می ساخت و مردم کوکنار کشت می کدن و طالبا عشر و دیگه موارد منافع خود می گرفتن. و آلی که تصمیم خود بزرگ تطبیق می کند، دقیقا که یک فیصدی از دیاقین از اینا ناراض میشن و ای را باید اینا جدی بگیرن، در فکر پیدا کردن معیشت بدیل باشند.
طالبا میگن که آنان مانع کشت کوکنار در افغانستان شدند، اما از جامعه جهانی انتقاد میکنن که جهان در بخش کمک بدیل با دهقانا همکاری نمیکنه. به نظر شما چرا جهان در این بخش حاضر به کمک و همکاری با طالبا نیست؟
این بر حق است، بر جای است. گرچه طالبا باید اداره نکنن که بخاطر جامعه جهانی اینا کشت کوکنار ممنوع ساختن، این مسئولیتشان است. کشت کوکنار برای بشریت و برای مردم افغانستان مضر است، ضرر داره و از لحاظ شرعی هم کشت کوکنار ناجایز است. به خاطر اینا تصمیم گرفتن. اما او طرف دیگه هم درست است که باید جامعه جهانی مسئولیت خود درست رفع میکدن، خصوصا ملل متحد که یک بخش بسیار کلان داره و سالانه یک بودجه بسیار کلان میگیره از کشورهای عضو و از اینکه افغانستان 80-90% کوکنار جهان تولید میکرد، در اینجا بخش کمکایشان باید 80-90% بودجه خود در اینجا مصرف میکرد. ولی در این دو سال ما میبینیم که اونا هیچ جای معادله نیستن، درک ندارن. در این مورد اردو جانب قصوروار است، یعنی شکلی که امارت اسلامی رابطه خود با جهان تنظیم کرده باعث انزوایشان شده و اینمی انزوا باعث ازی شده که ملل متحد نمیتونه یا نمیخواه که کمکای بسیار سخاوتمندانه کنه و بالخصوص در این مورد. اما انتقاد نه تنها طالبا، انتقاد مردم افغانستان سر ملل متحد کاملا برجا هست. اونا بودجه میگیرند و از ازی که سر مامورین خود مصرف کنه، اینجا باید مسئولیت خود رفع کنند و بر دهاقین معیشت بدیل ایجاد کنه.
یک برداشتی است که طالبا از مسئله کوکنار استفاده سیاسی می کنند و می خواهند که از جهان امتیاز بگیرند، به ویژه تلاشی است که به رسمیت شناخته شوند. این مسئله چقدر واقعیت داره و آیا به رسمیت شناسی حکومت طالبا از این را ممکن است؟
اگر طالبا از مسئله بند شدن کشت کوکنار استفاده سیاسی می کنند، این خو حق دارند. یک مسئله بسیار مهم است برای جهان که در افغانستان کشت کوکنار بند شود و در این مورد باید جهان به افغانستان کمک میکرد، به مدعاقین کمک میکرد. اما اگر طالبان در این مورد که ما شواهدش ندارم این را به ارتباط میتونن به رسمیت شناختن، ما فکر نکنم که این جزء معادله باشه. اما در قسمت جلب کمک ها یک مسئله بسیار مهم است، یک وسیله عمده بوده در دست طالبا و یک وسیله عمده شده میتونه که کمک های بسیار سخاوتمندانه را جلب کنه.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که استفاده از مواد مخدر سبب عقیم شدن انسان شده می تواند؟ در این رابطه بیشتر از دکتر گل اصغر شریفیار می شنویم.
سیستم عصبی ما یک سیستم خودکار یا اتونوم دارم که او در اختیار ما نیست. او سیستم است که پرازات داخلی ما و قلب ما و اعضای داخلی ما را کنترل میکنه. مواد مخدر، اگر هر مواد مخدر باشه، از طریق سیستم اتونوم ما تاثیری سو میکنه و او سیستم اتونوم کنترل فعالیت جنسی، امتیاز یعنی استادگی، حالت مرد و ترشحات و همچنان سر انزال تاثیر داره و تحت کنترل اینمی سیستم اتونوم است. مثلا اگر یک کس انزال نشوه، مواد مخدر سر اینمی سیستم اتونوم تاثیر سو میگذاره، طبعاً که اینمی حالت تناسلی مرد زود شخی خود از دست میده، قبل از وقت انزال میشه یا هیچ انزال نمیشه که اینمی سبب ازی میشه که اقامت را به وجود بیاره. و دوم، ما یک سیستم داخلی غدوات داریم به نام سیستم اندوکراین که در اونا غدوات جنسی هم شامل هستند. غدوات جنسی هم در مرد و هم در زنها از خود افرازات و محصولات داره. مثلا در مردها سبب تولید تخمه مردانه اسپرم و همچنان مواد که اسپرم را زنده نگاه میکنه، مواد که به اسپرم انرژی میده، مواد که اسپرم را به جای میرسانه که در اوجه القا میشه. سر اینمی غدوات تاثیر منفی میگذاره و اینمی فعالیت اکتیویتی تحت تاثیر سوی مواد مخدر اینمی حجرات یا فعالیت از فعالیت از کاسته شده یا بیخی که از بین رفته، فعالیت نمیشه، از خاطر اقامت با وجود میره. همچنان در زنها هم مثلا مواد که می سیستم اندوکراین یا مثلا تخمدان ها که جزء از سیستم غدوات داخلی و جنسی است، اینمی تخمه یا اوم جور میکنه، مواد می سازه که برای ساختن اوم، پخته شدن اوم یا تخمه برای زنها ضروری است که حتی سبب تخریب، کم شدن افرازات و حتی نبود شدن افرازات سبب میشه و بالاخره اقامت موقتی و یا دائمی را به بیان میاره.
آیا می دانستید؟
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه به مشکلات معتادان در جامعه می پردازیم و می رویم و قصه زندگی یک معتاد را می شنویم. مرتضی باشنده کابل 4 سال از مواد مخدر استفاده کرده و اکنون تصمیم گرفته که نشه را ترک کند. وی در گذشته معاش مناسب داشت و از شهرت خوبی در جامعه برخوردار بود، اما با معتاد شدن به مواد مخدر وضعیت اقتصادیش بدتر شد و اعتماد و اعتبار نزد خانواده و جامعه را نیز از دست داد. مرتضی داستان زندگیش را خودش با ما قصه می کند.
قبل از این یک گروه نیروهای امریکایی بودیم. از 2009 تا 2012 در وقت قندهار، روزگان، زابل اینجا وزیفه جا کردیم. احتیاط قسمه شدیم که یکی از دوستای ما در ترجمانی که بود اونجا سالای و اواخر سال 2012 که بود در ترینکوت بودیم. او همی شوانه همی چرس بسیار خیلی زیاد میده میکرد، دامنه همی قطعی سگرت همی تنبوکور خالی میکرد، کلش چرس بار میکرد. همی روزانه عادی یک دانه سگرت وارو میزد. گفتم تاثیر نخواهد داشته باشه خدایا، یا یک دود مام کت از اون میزدم. بخواد فرا از این وظیفه که بر آمدم خانه که آمدم بعد از من فهمیدم که من معتاد به چرس هستم. چرس یک چیز خوشایند بود برم که از وظیفه خلاص شدم تا خیلی دیر وقت مصروفیت نداشتم، مامور بر خود یک چیز یک مصروفیت میدانست. چرس سیگرت استفاده میکردم همیجه سوال اگر ما سیگرت نمیزدم شاید چرس نمیزدم. سیگرت که زدیم بعد از اون باز چرس زدیم. اگر چرس من نمیزدم اصلا میترسیدم شاید اصلا رو به نمیزدم میره. همین مرحله در مرحله پیش میده. باز سیگرت میزنی باز چرس میزنی باز همیتن بالا شده بیدار پودر میزنی و همیتو مرحله به مرحله به داخل تعلقات میرسون. خیلی کوشش کردم که ترک کنم با یک هفته، دو سه روز، چهار روز، اما از او بالاتر نتونستم. خیلی تاثیرات بد داره. اول اینکه من خیلی زیرک و شعار بودم، مغزم از صدمه رساند، اصلا اقتصادم ضعیف ساخت. من ورزشکار بودم، خودم صحت و قدرت که بدم آل در وجود من نمیبینم، اما قدرت همون چیز ما همه چیز از پیش ما گرفت. حتی همون فکر که داشتیم، همون ذهنی که داشتیم، پلانهایی که داشتیم برهم زدش. میخواستم کار کنم، درس بخونم، درجه تحصیلم بالا بره، یک وظیفه خوب داشته باشم. یه ما روزای ما رو به خواب یکسان کرد. ما تا مواد مخدر مانع کارم شد، سستی آورد در من. کار کردن نتونستم. واسه من مواد مخدر بود و یک گوشی بود و من میزدم و در کارم رسیدگی نمیتونستم. حتی به خانواده خود رسیدگی نمیتونستم. مواد مخدر اولین ضرره که از اعتبار آدم از بین میره. امو چالاکی که داری، امو ذهن و فکر که داری، او را از پشت میگیره. اگه جایی که وظیفه میکنی سستی در کار کردی یا پایبند به کار نبودی، وقت به وقت نامدی یا امو کار رو واجه احسنش اجرا نکردی، خود باعث میشه تو وظیفه تدز بیدی. وقت وظیفه را تدز دادی خوخ فلان ضرر است. محمد یک چیز شدیم. پیش از اینکه مواد مخدر استفاده کنم، گپ ما اگر چه خوردم بودیم، مدار اعتبار بود، امور ما عزیز داده. اگر نصف روز کار میگن، نصف روز دیگر در نشه تیر میگن. چون که مواد مخدر شهر که میزدیم، شو اکثرا شو خوش تیر میشد. میزدیم خو نمیبرادن. صبح که میشد، اگر نصف روز کار میکردیم، نصف روز دیگر در خو یا در نشه تیر میکردیم، همین فهمیدن سر ما که تو عمل میکنی. نمیگه که او مرتضای ترجمان یا مرتضایی که باشه یک تحصیل کرده بود یا با مسجد میامد، حالا به او دید ما را نمیگم، یک مرتضای پدری ما را میشناسه. تقریبا خانواده ناراض است از ما. او طفلای معصومی که میخواد به پدر ضرورت داره به ما نزدیک میکنن خدا. او میخواست دلشون که در بغل ما بیایم، اما نتونستم بگیرم ما را. اگه مواد مخدر استفاده نمیکردم، نظر به شناختی که داشتم پوزیشن های بسیار بالا رو میگرفتم، اما امی ما نشد، ما نتونیم پیش بریم. هنگامی که امریکایی ها در میدان هوایی میخواستن امی مردم رو ببرن، در او وقت ما در زیر پل قرار داشت، پل سوخته نمینشه غرب بود. مثلا نفهمیدم چی گپ شد.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر و برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
رسیدیم به مطلب پایانی این برنامه و می رویم با هم درامه برنامه را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که کریم در راه سفر در موتر سگرت دود می کند و کسی که در پهلویش نشسته مانع وی می شود. با این کار میان آنان برخورد لفظی به میان می آید. در این میان راننده موتر مداخله می کند و وی نیز کریم را مقصر می داند. در درامه می شنویم که تنش لفظی میان آنان به کجا خواهد کشید.
ای رای دور دراز بدون سگرت کشیدن کوتا نمیشه. باش که یک دودت بزنم که کم فکرم دگه شوه.
جوان بیادر، من تکلیف نفس تنگی دارم. دود سگرت سرم بسیار بد میخوره. در موته سگرت نکش جانم.
کاکا، تو از کیف سگرت چی خبر داری؟
اینه ببینه، ای تو مرا سر سلفا آورد، گفتمت که من مریض هستم. او بیادری جا سگرت نکش.
حقی که خدا دوست داری میرفتی یک موتر در بس میگرفتی.
بیبی جوان، این موتر او کشم نداره، دود داخل موتر دور خورده رایز.
بابلای ما کده موتر اخو مجبور نکدیم که او کش برش بکشم. باز بخاطر تو نشه ما خطر کده نمیتونم کاکا.
او بیادر او چی گپ هست؟ چرا سر صدا میکنن وی؟
استاز این سواری های تصاحب ما خراب کدن، میگن در داخل موتر سگرت نکش.
بچه ام سواری ها راست میگنه. تو بیبی در داخل موتر چند جای کلان کلان نوشته کدیم که در داخل موتر سگرت کشیدن ممنوس. بچه ام
من نوشته مشتهش نمیفهمم. اگه در موتر سگرت کشیدن من نمی بود، خیده پیش روی عرصی چرا سگرت دانی جور کدن؟ بخیالن که شما از کمپانی موتر سازی هم کده وشیار هسته نه؟
بیبی بیبی او جوان با آرامی بفهمانم. من در موتر خود به کسی اجازه نمیتم که سگرت بکشه، مگم تو را دله.
ایرخو مشکل از ای کاکاست، بره در یک سیت دیگه بشینه. مره چرا سگرت من نمیکنن؟
تنهای کاکا نیست، تو بیبی در مابین موتر مریضا و اشتفا زیاد هستن. دود سگرت برازو نقص میکنن.
خیچی کنم، بخاطر شما عمل بی ساله را تر کنم.
که علاش کنی خب بیخی نور الا نور است. اگه علاش نمی کنی باز که تا شدی بکش بچیم. نه تو بزامت میشی نه دگر هم رایت بزامت خواد شدن.
ای خود چند سات را است، خیتا وقتی که شما موتر استاد کنین من دگه موتل باشم.
اینه بچیم بیبی کله مرام خراب نساز. تو چی فکر میکنی دگه در ایرای چند ساته پشت در پشت تو سگرت بکشی و دگرها چیز نگوید؟
کرا دادمت باف خونه میبری ما که قصر ما احسان میکنی.
یا سگرت تا گل کو یا از موتر تاشو یکی و خلاص.
تو چی میگی؟ ما یک سگرت خود از سری موتر خرازیت نمیتم.
اینه ما بگی ای پیشه تا بگی از موتر تاشو.
اینه رفتم از یک سگرت کلان داستان برای ما جور کدن.
استاد میشه که اینجا استاد هستم، کسی هیچ برای موتر استاد نمیکنه. اگه شب در یدشت بانم از تو باش کنی لاری آمد امیر یک دست بتم.
بیادر کجا میری؟
شهر میرم کاکا.
خیلی بیا بالا شده که هلا تیز تیز.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. بچیم تنها در یدشت چی میکدی ها؟
ای کاکا جان، خواب در سر سرزوری در یک موتر اکوار بودم، سگرت در دادم، مردم کتم قلمقال کردن و موتروانم از موتر تایم کرد.
نام سگرت تگرفت اینه دیستی مرا صرفه گرفت.
خیره پیریوز ایریز کاکا ایگه پاره داره دگه.
بچه تو خو محتاد هستی، مثل که باز خمار سگرت سر زده چه بلا که در جیب دستک زده میریه.
نه کاکا بیغم باش، سگرت در نمیتم، ما جزای ما دیدیم دگه، هیچ وقتی بده نمیکنم.
خب کدی بچه، ما آدم باید در فکر دیگران باش. آخر
بس مره دیگه توبه، بود از این دیگه در موتر اید سگرت در نمیتا.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه کاروان زر در همین جا به پایان میرسد و شما را به خداوند یکتا میسپارم. اوقات خوش.
کاروان زهر.